پابن سن کې د سحر او بجې سوي السلام علیکم او سحر مو په خیر نن سیشن بده دوری یا حمل میاشتې شپږوشتمه د اپریل 14مه د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی دی په خبری مجلې کې نور راپورونه هم څېړو تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی د حکومت د مرکچي حیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه خوندي وي د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو دا اقدام محدود خو سیمبولیک دی په دې پیغام کې د ژمنو د پر ځای کولو لپاره د بندیانو خوشي کول مهم بلل سوي طالبان وړم ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران له بند څخه خوشي کوي او دوی به په کندهار کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري خو د کندهار امنیه قومندان تادین خان پرون وویل هغه کسان چې خوشي سوي غیر نظامیان دي او تر دې مخکې د پولیسو په لیکو کې خپلې دندې خوشي کړې وې د افغانستان د حکومت د مرکچي هیئت مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان ملي شورا یولس تنه ښځینه استازو د دوشنبې په ورځ د مرکچي هیئت له غړو سره خبرې وکړې د خبر پاڼې په وینا په دې کتنه کې د سولې په وړاندې پر خنډونو د سولې په بهیر کې د ارزښتونو پر ساتلو ټولنیز مشارکت او د ښځو پر استازوالۍ خبرې وسوې د کورنیو چارو وزارت وایي له سبا چهارشنبه به په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل منع کړي د دغه وزارت یو ویاندې مروی امینی تیر ماښامه ازادي راډیو ته وویل د دې ګام هدف په کابل ښار کې د تروریستي بریدونو هدفي وژنو او نورو جنایي جرمونو چې زیات وخت د موټر سایکل سپرو له خوا ترسره کیږي مخنیول دي د کورونای چارو وزارت او د وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې د وری د میاشتې له 28 نیټې یعنی چهارشنبه څخه به تر بلې خبرتیا پورې په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل راګرځېدل مانوي هغه چې سرغړاوی کوي موټر سایکل یې ضبط کیږي او له چلوونکو سره قانوني چلند کیږي په کابل کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ وژنې غلاوې او نور جنایي جرمونه هم د خلکو په لویه اندېښنه بدل سوي په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبه څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل ولایتي کمیټې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې بشپړ قرنطین نافذوي
د چهارشنبه د ورځې څخه پیل بیا تر روژې میاشتې پورې د شپې د 12 بجو څخه د سهار تر 6 بجو پورې ښار د ټولو کاروباریانو پر مخ او اسناد پر مخ خلاص وي د سهار د 6 بجو څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې ښار سلسلنه قرنطین وي
د کندهار د والي د ویان په وینا روغتیایي مرکزونه درملتونونه او نانوایان په دې محدودیت کې نه دي شامل د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی ولادیمیر پوتین وویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي ولسمشر پوتین دا اعلان پرون په داسل کې وکړ چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ دا په روسیه کې په یوه ورځ په کورونا وایرس یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی له دې سره په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 13328 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر 148 ته رسیدلی دی د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا د دغه وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنټین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اژانس بیلټا د لوکاشینکا خبري راخستی چې پرونی ویلي په عام اعلان کوم چې زموږ په هیواد کې به یو کس هم په کورونا وایرس ونه مري. د بدسل کې د چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2919 مثبت پیښې او په دې وایرس د 29 کسانو مړینه تایید کړې ده. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نورې روغتیایي ستونزې وبللې. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر دی د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د مسکو یو محکمه هڅه کوي ویلان چې د امریکا، کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري په جاسوسي تورن کړي. د ویلان مدافع وکیل وایي چې د موکل روغتیايي وضعیت یې په خرابېدو دی. انټرپاکس خبري اژانس د ویلان د مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکو خبري راخستی چې ویلي دي ویلان دا غوښتنه پرون د مسکو په شاري محکمه کې د خپلې محاکمې د بیا پیل پر مهال وکړه. دغه محاکمه دوی اونۍ ځنډول سوې وه. محکمه به د دې درخواست په اړه خپله پریکړه په بله محاکمه کې چې را روانې دوشنبې ته پلان سوې واوروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ورخت د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټي اته. هرات آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي 14. مزار شریف ورخت د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټي 9. او جلال آباد آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي 14.
په افغانستان کې د سهار 9:00 سوې. زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی دی، خو جمهور ریاست له طالبانو د سولې په برخه کې د ارادې په تمه دی.
د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي، د سولې لپاره یې خپله اراده وښيي.
بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بندیانو تبادله د سولې پر لار مهم اقدام ګڼي.
دا ټول هغه څه دي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کوي او دغه د جنګ مشکل بالاخره په خبرو حل کیږي.
په بهرني موضوعاتو کې وری چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه په خپلو کې پر دې سلسله وي چې خپل تولید په سولې کې شل را کم کړي. د ژوند پرنګونی کې له یو دولتي مامور سره خبرې شوې.
کوم وخت خپل دندې ته راځم، د خپل دې وادواله په خدمت کې ما او کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي مانه خپل لار نشي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک سوي تړون په وړاندې موجود دي. تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ له واشنگټن دوحې ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی خاغلی خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره پر هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې ننګونې ګڼل کېږي خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وویل شول چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو پر سر د اختلاف له کبله خبرې اترې نه کوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دوشنبه په مخام ازادي رډیو ته وویل افغان حکومت له خپل اړخه موثر اقدامات کړی او وسته طالبانو نوبت دی.
د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې اړین او ګټور ګامونه واخیستل. مذاکراتي ټیم اعلان کړ ډېر ژر به د مصالحې شورا اعلان کړي چې هغه به د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه او د افغانستان ټول بنفوذ چیرې به د هغوی غړي وي. د بندیانو په اړه باندې د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې اقدام وسو. د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پیل شوې ده.
طالبان تمه لري چې د امریکایي لوري سره د کړي تړون له مخې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي شي. افغان ولسمشر بیا د 1500 طالب بندیانو د مشروط خوشی کېدو وړاندیز کړی او د حکومت شرط دی چې دا کسان به بیرته جګړو ته نه ستنېږي. د نورو بندیانو خوشی کول هم د بین الافغاني خبرو په پایله او د طالبانو لخوا د اوربند په منلو پورې تړل شوي. تېره اونۍ له باګرام زندان څخه د طالب بندیانو لومړنۍ ډله خوشی شوه. امریکا او طالبانو د فبروري د میاشتې په 9 نېټه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې باید د مارچ د میاشتې په 10 نېټه بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو چې د دواړو خواوو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه نږدې 1.5 میاشت تېره شوې، تر اوسه هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي. د ارګ د ویان رسیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړي.
موږ دې ته منتظر یو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي، د سولې لپاره یې خپل اراده وښيي.
طالبانو د یک شنبې په ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو 40 تنه اسیران خوشي کوي او په کندهار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپاري. خو د کندهار د امنیه قومندان تادین خان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل هغه کسان چې خوشي شوي غیر نظامیان دي او تیر کالی له پولیسو سره خپلې دندې پرېښې وي. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهې ته له سفر یوه ورځ مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو خوشي کول د سولې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې د ورځې په اعلامیه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون په وړاندې د شتو ننګونو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو مخکې تر دې یو شمېر نړیوالو رسنیو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي جنجال، د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر اختلافات او د بین الافغاني خبرو په پایل کې ځان له هغه ننګونو بللي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون عملي کېدل یې ستونزمن کړي دي.
په راپور کې موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره په قطر کې پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې موجود دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې خلیلزاد او ملا برادر چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي پرون سره وکتل. سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لوریو د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې د بشپړ تطبیق او له هغه څخه د سرغړونې پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او د دې پروسې دوام غوښتی دی. د دغه وزارت یو سلاکار عزیز الله فضلی صفی الله ستنگزي ته په مرکه کې وویل چې د بندیانو تبادله به افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې کړي.
واکن هم دا یو نیک اقدام دی، کته هم طالبانو ویلي چې موږ دا د یو ښه وزنیت په خاطر باندې د افغان بندیان یعنی افغان سرتیري خوشی کړي دي د سره صلیب په توسط باندې. په مجموع کې که چېرته تاسو وګورئ دلته د افغانستان د لور نه هم بندیان آزادیږي هر ورځ، تاسو شاهدان یاست. نو همدغه لړۍ کولی شي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کړي او موږ افغانان یو باید د دغسې اقداماتو سرداد ونکو، نور هم دې ته وده ورکو. هر هغه اقدام چې موږ خبرو ته نږدې کوي هغه که د بندیانو تبادله وي او که چېرته د اوربند موضوع وي، دا ټول هغه څه دي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کوي او دغه د جنګ مشکل بالاخره په خبرو حل کېږي.
جناب فضلي صاحب، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا په دغسې حساس وخت کې د ځینو وړو لانجو د حل لپاره تاسو څه کولی شئ، څه مکړي دي؟ له یوې خوا طالبان ځینې وخت وایي چې دغه کسان چې را خوشي کېږي دا د دوی په زړه نه دي، ګواکې یا د لست مطابق نه دي، خو امنیت شورا بیا وایي چې نه، د لست مطابق دي دغه کسان. دغسې ځینې وړې لانجې څنګه حلولی شئ؟
تر کومه ځایه پورې چې د سولې وزارت څومره مسؤلیت لري د بندیانو په ایلا کولو کې، د دوی د تطبیق په مسایلو کې خپل مسؤلیت یې د سره کړی دی او اوس هم لګیا دي زموږ همکاران. په مجموع کې که چېرته موږ وګورو غیر مستقیم چې موږ کوم تماسونه لرو، بعضي ملګري اکثره بندیان طالبان تایید کړي دي چې دا زموږ بندیان دي، خو دلته دغه ترکیب یو څه سره صحیح نه سو. په هغه وخت کې کوم تخنیکي آیا چې دوی دلته حضور درلودي په هغه وخت کې در موضوع صحیح دغه نسول، زکه تاسو ته معلومه ده د یو بندي دوسیه قتل بیا ته مراحل تکلل بایومیټریک کول د یو څه وخت اخی نو په دوی باندې هم دلته شپې زیات شي بل اخر خپل حیات یو بولی هغه څه چې قانوني اصول طریقه و په کار واشول شو بل اخر د بندیانو نړۍ هم اوس ادامه لري چې دا د هغه ساتو پر ادامه لري تر څو پرې چې په فرمان کې څومره بندیان راغلي
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فاضلی وو. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو په افغانستان کې د سهار او بجې او سباندې 15 دقیقې سوې. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
برتانیایي مجلې د سپیکټیټر په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. 19 کاله بې ځایه ولاړل، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې په معنا نه دی. د مقالې لیکوال پاول وډ د 2011 کال کیسه کوي چې په هلمند کې د برتانویانو له یوې اډې راووت او د یوه طالب سره د مرکې لپاره په ټکسي کې روان شو. لیکوال لیکي پوهېدم له خطره ډک کار کوم، مخکې هم دوه وارې له طالبانو سره کښېنستلی وم خو په کابل کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې. د دی سپیکټیټر د مقالې لیکوال د یوه زاړه کور کیسه کوي چې هلته یې له یوه طالب سره ولیدل. هغه طالب هم پر ځان خطر منلی وو او له ده سره یې لیدو ته حاضر شوی وو. د سپیکټیټر مجلې لیکوال پاول وډ زیاتوي دې طالب ورته وویل چې په 2006 کال کې کله چې برتانویانو اعلان وکړ چې هلمند ته راځي، د کلي خلک یې راټول سول او مطلق اکثریت پریکړه وکړه چې له طالبانو سره یو ځای سي. د لیکوال په لیکنه دا خبرې راته ځکه حیرانوونکې وي چې 100 کاله مخکې په افغانستان کې د افغانانو او انګلیسانو ترمنځ په جګړه کې د هغو برتانویانو چې په افغانستان کې وو اولادونه هلمند ته تلل. د لیکوال په وینا په 2006 کال کې مکولای سول په موټر کې سپاره سو او د هلمند هرې برخې ته ولاړ سو، خو د انګلیسانو له راتګ سره په دې ولایت کې لوېدځوالو یوازې په زغروال موټر کې تګ راتګ کولای سوای. لیکوال په مقاله کې په مفصله توګه له هلمند د برتانویانو د وتلو او په 2010 کال کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه لیکي. لیکوال لیکي همغه طالب مې په 2011 کال کې ولید، راته وی ویل چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې د کورنۍ 10 غړي مړ شوي او له جګړې ستړی او غواړي خپل ټوپک پر مځکه کښېږدي. د لیکوال په وینا له جګړې دا ستړیا جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د افغانانو لپاره د سولې د رامنځته کولو لپاره په داسې حال کې ښه فرصت دی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو لیکوال زیاتوي چې افغانستان هیڅکله یو قوي مرکزي حکومت نه دی لرلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر ټولو احتمالي نتیجه به دا وي چې په دې هیواد کې مخالفتونه پر ځای پاتې سي، یعنی طالبان د افغانستان په جنوب کې په کابل کې یو ضعیف حکومت او په نورو برخو کې جګړه ماران. نو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې په معنا نه دی. د هند چاپ دی نیشن په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې له افغانستان سره د هندوستان د نویو مرستو یادونه کوي چې د یکشنبې په ورځ د هیواد ته د چابهار بندر له لارې واستول شوې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه هندۍ بیړۍ د یکشنبې په ورځ چې پکې 15,000 میټریک ټنه غنم د ملاریا ضد درمل او هایډروکسی کلورین بار وو د چابهار له لارې افغانستان ته روانه شوه. هایډروکسی کلورین داسې درمل دی چې ویل کېږي د کورونا ویروس پر ضد اغېزناک ثابته شوې ده. له افغانستان سره د هندوستان د 15,000 میټریک ټنه مرستې یوه برخه چې په 250 کانتینرو کې وه افغانستان ته واستول شوه او ټاکل شوې ده پاته برخه راتلونکي اونۍ ولېږل شي. د ورځپاڼې په لیکنه هند 15,000 د هایډروکسی کلورین ټابلیټ د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان ته لېږلي دي. د لیکوال په وینا دا اقدام یوه میاشت وروسته له هغه سوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د جنوبي آسیا هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې او د دې کار لپاره یې د یوه ګډ مالي بنسټ جوړولو غوښتنه وکړه. په مقاله کې لیکل شوي چې د چابهار له لارې له افغانستان سره د هند مرستې یو سمبولیک رول لري، ځکه لومړی ځل دی چې هند له دې بندر استفاده کوي او هغه هم له یو مسلمان هیواد سره د بشري مرستو لپاره. د ورځپاڼې د لیکوال په وینا دا اقدام له هغه وروسته دی چې په هندوستان کې د فبروري میاشتې په پای کې د مسلمانانو له تاوتریخوالي ډک اعتراض د ځپلو په خاطر د ایران لوړپوړو مشرانو پر نریندر مودي سخت انتقاد وکړ.
سیاسي رادیو ته یاس. د افغانستان بانک د بانکونو له ټولنې سره پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې ځینې جریمې معافیږي. د افغانستان بانک ویان وایي چې د قرضونو میاشتنی ګټه پر خپل حال ده، خو د دغه معافیت د جون متر وروستۍ نیټې د اجرا وړ دی. تفصیل راتب نوري څخه.
یو شمیر کوچنی سوداګر چې له بانکونو یې قرضې اخیستي اوس مهال د پیسو میاشتنی ورکړې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرنطین پر مهال چې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي، د دغه میاشتنیو پیسو د ورکړې توانایي نه لري. فریدون چې 2 کاله عمر لري د کابل په کارتیناو سیمه کې ژوند کوي. نوموړي د کراچۍ د پیر لپاره له بانک 1500 افغانۍ پور اخیستي، خو وایي د قرنطین له امله له تېرې 3 اونۍ په کور ناست دی، خو بانک د میاشتنی پیسو په ورکړه ټینګار کوي.
د خپل ورځني کار د پرمخ وړلو په هدف مې 1500 روپۍ پور اخیستل. اوس چې د قرنطین له امله هیڅ کار نشته او په کور یم، خو په 8مه نیټه باید د بانک پور ور تسلیم کړم. نه پوهېږم څنګه دا پور خلاص کړم.
رحیم هغه څوک چې د موټر د پیر په هدف یې له بانک 80000 افغانۍ پور اخیستي، وایي څو میاشتې وړاندې دا پور واخیسته تر څو موټر واخلي او کار پرې وکړي، خو له تېرو 3 اونیو موټر په کور کې بیکاره ولاړ دی. د رحیم په وینا اوس ورته د بانک کارمندانو اخطار ورکړي که د بانک میاشتنۍ پیسې ور نه کړي نو د کور لوښي به یې په بدل کې ترې یوسي.
ما د موټر د اخیستلو په هدف له بانک 80000 افغانۍ پور اخیستی. وروسته له هغه چې د قرنطین پروسه پیل شوه، بانک ته مې وویل چې زه موټر چلوونکی یم خو اوس کار نشته، باید ما سره مراعات وشي. خو د بانک کارکوونکو راته وویل چې دا زموږ ستونزه نه ده او په قرارداد کې لیکل شوی چې هیڅ بهانه د قبول وړ نه ده، باید پیسې ورکړي. زموږ غوښتنه دا ده تر هغه چې قرنطین یو باید موږ سره مراعات وشي.
لکلون رئیس خلک د خپل کوچنی سوداګری د پرمختګ په هدف له بانکونو کوچنی پورونه اخلي او په میاشتنی ډول لږ لږ روپۍ بانک ته ورکوي تر هغې پورې چې پورې پای ته ورسیږي. خو اوس چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کابل ښار کې ګرځبندیز اعلان شوی او زیات خلک په کورونو کې بند پاتې او ورځني کارونه ځنډیدلي دي، پور اخیستونکي وایي تر هغه وخته چې حالت عادي نسي باید بانکونه ترې میاشتنی پورونه ونه غواړي، ځکه دوی د ورکړې توان نه لري. په همدې حال کې د افغانستان بانک وایي چې په داسې طرحه کار کوي چې له مخې دغه بانک ته د راپور ورکول پر مهال د ځنډ له امله جریمه معاف سي او دا پروسه به روان کال د جون تر اخره دوام ولري. د دې بانک ویان شریف الله شیګوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې جریمه معاف کیږي خو پور ورکونکي به خپل میاشتنی پیسې تحویلوي.
د افغانستان بانک د بانکونو د اتحادیې سره په یو طرحه کار کوي چې له مخې لږ تر لږه وتوانی کو هغه کسان چې له بانکونو یې پورونه اخیستي او د میاشتې ځنډ له امله جریمه کیږي، او دغه شان بانکونه چې د راپور ورکول ځنډ له امله جریمه کیږي، د دې وروسته به د جون میاشتې تر اخره نه جریمه کیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی وایي حکومت او خصوصي بانکونه باید د کوچنیو پورونو اخیستونکو ته چې ګرځبندیز له امله میاشتنی پیسې نسي ورکولای وخت ورکړي چې د قرنطین د پای ته رسیدو نه وروسته خپل پورونه خلاص کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمی او نړۍ په حالاتو کې تاوده موضوع دا ده چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه په خپلو کې پر دې سلاسي وي چې خپل تولید په سلو کې 40 راکم کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې به تلوړې سي. له دې سره به په نړۍ کې په ورځنۍ توګه له تولیدونکو تیلو څخه میلیونونه بیرله راکم سي. د کورونا وایرس خپرېدو او د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو د بیې لوېدو د اوپیک سازمان غړي هیوادونه مجبور کړل چې په دې برخه کې یو پریکړه وکړي. نور حل لاجمل انڅخه.
اوپیک له درویش تیل تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمان دی چې د تیلو په تولید کې د پام وړ کموالی اعلان کړی. د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د می او جون په میاشتو کې په ورځني ډول د تیلو په تولید کې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راشي. دا په ټوله نړۍ کې د تیلو د ارزي شاوخوا 10 په سلو کې برخه جوړوي. په وروستي توافق کې روسیې هم ویلي چې د تیلو تولید کموي. تر دې مخکې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ اختلاف د دې سبب شوی و چې دواړه هیوادونه د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي او په پایله کې د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د تیلو بیې سختې راولوېدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې د تیلو تولیدونکي په ورځ کې تر 40 میلیونو بیرلو د تیلو په تولید کې کمی راولي. د خغلی ټرمپ شمیرې د هغه څه دوه چنده دي چې یوه ورځ مخکې پرې هوکړه شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د کرونا وایرس پریدل به په بیلابیلو هیوادونو کې د تیلو د بیو د کمیدو سبب شي او د دې هیوادونو اقتصادونه به وسپي. بلخوا د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي د نړۍ د 40 پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا ژمنه شوې چې په ورځنۍ توګه به د تیلو تولید څه کم 4 میلیونه بیرل راښکته کړي. د تیلو د بایو پلویدو سعودي عربستان او روسیه خپلو کې سخت مذاکرات وکړل څو رامنځته شوی کړکیچ هوار کړي. د روسیه د انرژي وزیر الکساندر نوواک د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره د ورځې د 2 میلیونه بیرل تیلو په کمولو هوکړه کړې. د ایران د تیلو وزیر هم ویلي چې کویت، سعودي عربستان او عربي متحده امارات په دې سلا شوي چې په یو ورځ کې تر 2 میلیونه بیرله د تیلو تولید راکم کړي. اقتصاد پوهان دا اقدامات ډیر مؤثر نه ګڼي. روبن میلز د تیلو د مارکیټ متخصص دی. نوموړي د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي اوسنی اقدام ښایي دې شرایطو کې اغیز وکړي، خو د تیلو په برخه کې ټولې شته ستونزې هوارولی نه شي. ملزوایی بازار کې دا تمه وه چې په یو حد کې هوکړه کېږي، خو کله چې ګوري په ورځ کې د 40 میلیونه بیرل تیلو د تقاضا نشتون چې د اپریل په میاشت کې دی او ښایي مې میاشت کې هم دوام وکړي، په مقابل کې د هیوادونو لوري په ورځ کې د 1.5 میلیونه بیرل تیلو د تولید کمول، فرضاً که په امریکا هم فشار راوړل شي چې خپل ورځني تولیدات 10 میلیونه بیرل راکم کړي. دا ډول اقدامات مرسته کوي، خو د تیلو د تقاضا د نشتوالي پر مهال د ټولو ستونزو هواری نه دی. د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیا یو څل وړه شوه او تر 2.5 ډالر ورسیده. له دې ټولو سره اقتصاد پوهان وایي داسې ښکاري چې د اوپک سازمان هوکړه تر عملي کېدو مخکې له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه نه دي توانېدلې پانګوال دې ته لیوال کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال د تیلو برخه کې پانګونې وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایي ټولنې د طالبانو له بند څخه د 10 کسانو خوشي کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان د حکومت د مرکزي پلاوي مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې 2 لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د کورنیو چارو وزارت ویل سبا چهارشنبه به په کابل کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل منع کړي. دغه وزارت وایي د دې کار هدف د تروریستي بریدونو مخنیوی دی. بلخوا په کندهار ولایت کې سر له سبا چهارشنبه څخه د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو بشپړ بندیز لګول کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي په دې ډول په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. د بیلاروس ولسمشر وایي په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس له کبله مړ نه سي. د بدسل کې دا چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2999 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 9 کسانو مړینه تایید کړې ده. او د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر د په توقیف ځای کې معاینه کړي. د ده مدافع وکیل وایي چې موکل یې په بد روغتیایي وضعیت کې دی.
دا ژوند رنگونه.
زمانو مقبال دایزه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. اوس دمګړی دولتي مامور یم. کوم وخت چې خپل دندې ته راځم د خپل دیوادوالو په خدمت کې ما او کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي ما نه خپلار نشي.
اکراسو د امتیازاتو برخه ته څومره آیه د ځای لاسته کړی.
زه په 5م بس کې کار کوم، تقریبا 15000 روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
دا شمیر پیسې چې تاسو یې کړلې بیا څنګه د کورنۍ گزاره کیږي؟
نه، د کورنۍ خو گزاره نه کیږي، صرف د خوراک او څښاک پیسې نه کیږي. دلته یو کورنۍ مثلا جوړی نه جوړی لري، خوراک څښاک لري، خلکو سره ناشته پاسته لري، خو نه کیږي طبعا. خو ښه خبره دا ده چې انسان قناعت ولري.
بله، تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کیدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاري کوشش یو کړي چې یو څوک ور نه خپه لاړ نشي، او په خپل نفس اعتماد ولري، له همکارانو سره ښې اړیکې ولري. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعات کول دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. ګوره، یوازې دا نه ده چې دولت ځانمن کیږي یا مثلا مراجعین، دلته الله پاک هم خپه کیږي. مراجعینو هیله او تم هم دې ته کیږي. کله کله داسې پیښیږي سړی باندې مړی ژوندی راځي، هغه بیا دولت هم قانوني لاره ایښي، هلته رخصتي ګانې ایښي دي.
خپل هره ورځ حاضري ورکوم
انشاءالله. زه کوشش کوم هر ورځ راځم، دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
تاسو هم ډیره مننه.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوبا په خپل سیمس کې لیکلي د زندانیانو تبادله ستایو دغه ګام به د سولې په پروسه کې ښه ثابت کړي. وسیوله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیون لیکلي ټول هیوادوال څخه غواړم چې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره له یو ولایت څخه بل ولایت ته سفر ونه کړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي که خلک د کورونا وایرس به بېزه وګڼي دلته به هم د امریکا او چین په شان خپور سي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي د لوګر ولایت پل علم د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف وتړل سو. او محسن الله بسم الله د لوګر لازري لیکلي په ازره کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته. له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري. مهرباني احمدی صاحب.
تشکر از شما.